پیام شما نظر شماست.
احمد چبرم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هواده د حق او افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ دا څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړې چې وایي په جرمني کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبی رخصتۍ په افغانستان کې تیروي. شغل سټامپ وویل جرمني باید نړیوالې وګړپالنې ته ژمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم ویبپاڼې پرون د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومته د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلې امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجا او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلې متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلي امانوف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحده پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا ایم ایم ای افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې و لوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ییز چارواکی عتیق شاه وانی فرانس پرس ارجنټس ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبه پورې وژل شوي وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپل واقعي او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د بشری حقوقو د سر سازمان د ملګرو ملتونو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. پروزګان کې وچکالی پر کرهنې منفي اغیزې کړي.
د دولت سمو دغه غوښتنه ده ورګ د دمن راته بستا کې د دمن راته وته د ګورګر دوه جمع او به تورې به یې ځک
دا به هم و.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په یو تفصیلي راپور کې دا واوري چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې څه کړي دي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هيومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه چړونکو فرشتي عباسي د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روان سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له خزو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب
کړي. اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خود بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پوښتنه لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوې نه لې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان لزده کړو د سور لسلکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلنو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوي کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلنو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پوښتنه لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پروسکان کې د وچکالۍ لامل د خلکو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کاروانګر او بڼوال وایي سیندونه وچ شوي او حاصلات یې سخت زیانمن شوي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت له امله کاروانګر شنه جوار ریبي او څارویو ته ورکوي. د وروزګان شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په دې اړه راپور لرو.
دا د دیرش کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګري سره د ترینکوټ شاراړوند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سیند په منځ کې ساکن دي چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سیند چې په میلیونونو جریبه حاصل خیزم ځکه او باغونه یې اوبول وسوچ سوی دي. او د غلط خلک په اکثرو سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګانو او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله ازادي راډیو ته ویل
د لامل د وچکلې د وروره د مونږ منسته ورود مو وچتي و دا غه پختای په دمزه کې دا د چانانو ته کارو د جواري مو کړی دی د غه په بو ګرد ورځ پختای د دولت سم دغه غشتنه د ورج د مونږ راته بستا کې د مونږ راته وته ګور ګرد دو جمع او به توري به یې ځک چور دا می دا بیا مرجه ته ضرورت نه لرو ور دا مد دولت اسه د حکومت اسه مد غښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سیند کې ساکن دلی دي. دای د سولرین دارو په مرسته وبرا پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کښتګری کاروبار کوم د جواریم د وسوس مد د څا شروع کړی دي. حکومت اسه د اله کوم چې مرته دم راوتل دا د وچکلی عامل دي.
وچکلی ان ډیره ده
او بنسته وچکلی به خل ډیره ده و رسیدل کښ کښ تی تر څو غره د دیوال په مخ باندې دا دی وچ وشتل موږ دا غل چې کومه کر سره وکیز مر سره
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د سیمې اوسیدونکی دی چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
د هول د دهقان یمه دا شاوخوا دی ته خپله وینې دمه د پالیس کرلی چېر کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس غنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکې کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ماشه اړوي. د هغه څه دغه قدر کې پالیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستونز سره دوغونې مخ خامخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه اوس ورڅه کېدی شم خوړی د جوره د لاسه شش کال نه جواري سته هیڅ شی نهسته. نو ډېر دغه څه د غلیه سره ډېر مخامخ مانا غنم
د کروندګرو او بڼوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونو کې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې وچې سوي او یا هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې عادي برموهنکي شرکتونه له 40 څخه تر 100,000 افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم مني چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالۍ ځپلې، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چیک ډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چیک ډمونه هم جوړ کړي. دوی وایي پلان شته چې ډیر ژر به د غاجان بند هم جوړ سي.
کله چې هوا پر تودېدو سي نو د اوبو له کمښت سره اروزګانې ولس مخامخ سي، چې د دې لپاره موږ تل هڅې رواني ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول لپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شټونه ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه رامهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې ده. وزارت مقام هم انشاءالله اطمینان په دې حق لره کړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې لارې خپلې اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اوربند په هدف خبري پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې ښکېلو اړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانی موافقې وي خبري وکړي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبري پرون وځنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډیره ډیره نږدې شوې ده. متحدو ایالتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنجشنبې په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازی د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته ویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور لمخه د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند منی شامل وو. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمتو شمیر او هویت چې باید دواړه لوري یې خوشی کړي، د غزې او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول، او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتک د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزې پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 40000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 10000 وسله والې وژلې دي.
د اوکران یو جګپړی پوځ قومندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسي په کورسک شهر کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ګر جنرال الکساندر سیرسکی پروند ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د سرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځ یو خلی ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي، او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومتر ترمنځ پرمختګ کړی دی. نو موري زیاته وی چې په ټوله کې وسط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی، او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملی کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشاتو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواک سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسي د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیر پنځنبه په ورځ لزویستیا ورسپانه ته وویل چې د اگست په شپږمه د روسي پر لبیدیزه کورس سیمه د اوکران یرغل د ناتو په مرسته پلان شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
جن شنن کې وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو د تبلیغاتو او د نورو غړو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخ کړی ده. د داعش ته څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د جنو خونړیو حملو مسولیت منلای. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو پوځي قمندانان او شنن کې وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وده کړي. دا هم په دې اړه تفصيلي راپور
د ملګری ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د موجودیت په اړه د اندېښنو ترڅنګ بل اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملیټنټ وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څنګه هڅه کړي چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، او په ورستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش دغه څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول ایجاد کړي.
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 28مې نیټې خونړۍ حمله د دې سبب سو چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لښته لږه 144 کسان وژل شول چې داعش پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حمله وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګه لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لښته لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وای د دایش لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
یک مسئول دوستونی کلی تاجکستان
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې ورستیو کې ویلي چې له دایښ سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوې دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په سلو کې 15% هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي او د دوی په وینا ډېرې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتون لپاره د جواب تر لاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بل اخره د افراطی تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د وی ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وای د داعش د خراسان ولایت څنګه د غراس خپل هڅې ګړندۍ کړي چې خپل پلویان لا افغانستان څخه بهر په لویدیس کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
ISKP has significantly increased
د دایښ خراسان څنګه د خپل بهرنۍ عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي او په ایران، ترکیه او روسیا کې ځنې بریدونه کړي او همدا رازي په افغانستان کې دننه بهرنۍ منافع په نښه کړي چې دای د سیمه ایز او نړیوال تګلاري یو برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د لسو میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپي کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی او ګمان کړي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړۍ حمله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل سول کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لومړی لوی برید و. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 تنه وو وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پرتله سږ کال په 2 برابره کېدو دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2014 د کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 135 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
ما به جهانیان هم صدا میکنیم
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تور تړلو مرکزونه باید له افغانستانه د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. کدا کارونه شي زیانې ټولو ته اړولي لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنون کې د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لري ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګه کې د پانتون استاد عارف سحر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش هڅه کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له غزا په راتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولای شي یو ډیر پیچلی سیمه ایز او لسیمه اخو خطر پېښ کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د پوهنتون استاد عارف سهر وایي ټولنیز رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکي حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
بهمن میزانی کې حضور داعش
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتیږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بیلابیلو اشخاصو او د بیلابیلو ډلو د نارینه یا ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو وکولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي. د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستانی طالبانو لخوا جوړ شوه. وروسته یې خپل فعالیتونه د افغانستان، ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمني د کورونیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قوله لیکلي چې داعش ډله یې په جرمني کې تر ټولو لوی ګواښ بللې ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن سوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول سوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولی سي چې له شپږو میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیځو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څانګې د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ډیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځنګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
مې احمد الله دې د چینو له سوالې اوسیدونکو ما او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي، دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران له ځي، څوک پاکستان له ځي، ځکه چې غریبي ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تېر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه و چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې د حداقل د ملت هغه ملي ارزښتونه پایمال کړل او دوی بابیزه وګڼل. هغه ولس ترې خفه هم دی لکه پاوز حداقل لومړی کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پوځیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پاوز کې داخله و چې دا یې ونه کړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پوره کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی، کله اقتصادي پلووي، کله فرهنګي پلووي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه له تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نه سور سره کولای. د غدری کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې تر سوي دي او دوی ته د کار اجازه نسته، ازادي بیان ترې خستل سوي ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته سوی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجرټ هوته یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې سات په خبرون کې وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخکړو شپږ بجې او 10 دقیقې شوي لاند خبرونه